رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدن کو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د خبرونی په پیل کې تاسو په مخړی د خبرونو لندسته
د افغانستان روبا جوړون کې ډله چې ټولې جنکې دي په مسابقو کې د ګډون لپاره امریکا ته رسیدلې ده حکومتي قواو د هلمند د ناوې د ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات شروع کړی دي او د انسانانو د قاچاق موضوع په دې هفته کې د امریکا په کانګرس کې د بحث اصلي موضوع و.
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د قاطع ملاتړ هوایي ځواکونو د کندوز په ښار کې د خواجه مشهد لیسه بمباري کړې. د افغانستان روبوټ جوړونکي نجونې امریکا ته راورسېدې او د امریکا کانګرس په دې هفته کې د انسانانو د قاچاق په موضوع خبرې کړې. دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې لرو. خو اوس به پر خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان روبوټ جوړونکي ډله چې ټولې جنکۍ دي په مسابقو کې د ګډون لپاره هغه وخت امریکا ته ورسېده چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ شخصا ورته اجازه ورکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د دې میاشتې په شروع کې دغو جنکو ته د نامعلومو دلایلو له مخې ویزه نه وه ورکړې. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ د څانګې رئیس سټیو هرمن د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې ترامپ مخکینی تصمیم چې دا نجونې امریکا ته د راتګ نه منع کړې وي واړاوه او اجازه یې ورکړه چې امریکا ته راشي او شل ورځې په واشنګټن کې پاتې شي. د ګامبیا د شاګردانو ټیم ته هم تیره هفته اجازه ورکړل شوه چې امریکا ته راشي. د روبوټ درې ورځنۍ مسابقې نن په واشنګټن کې پیل شوې. دغه گروپ وایي د دې مسابقو مقصد دا دی چې د اوبو، انرژۍ، دارو درملو او د خوراکي موادو د تولید په شان ستونزو ته د حل لارې ولټول شي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش زیاتره وسلوال بارنیان دي. د قاطع ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي دي په تیر یو کال کې د امریکا او د افغانستان د قواوو په ګډو عملیاتو کې د داعش د خراسان د ولایت ډله ځپل شوې او د دې ډلې درې مشران هم وژل شوي دي.
جنرال نیکلسن زیاته کړه چې په دې موده کې د داعش ډلې د ډیرو جګپوړو قمندانانو سربیره د دغې ډلې درې مشران هم د ګډو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي.
On the 11th of July we killed Abu Sayyid.
هغه ول د جولای په 11 موګ ابو سید د داعش د خراسان ولایت امیر په کونړ کې په یو هوایی بریډ کې ووژه. دا په تیر یو کال کې د داعش دریم امیر دی چې موږ د خپل افغان ملګرو سره د عملیاتو په پایله کې وژلې دی. لکه چې خبریاست موږ د تیر کال رئیس د داعش پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکوو. په ځانګړي ډول د مارچ د میاشتې رئیس موږ اوس دغه ډلې د وسلوالو په شمیر کې ډیر کمی وینو. موږ د هغوی درې امیران ووژل او هم په لزګونو د هغوی پوری مشران مو وجلی دی.
ممتاز بهیر وچه د کابل نه رپورت را لګلی وو. حکومتي قواو د هلمند د ناوې د ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات شروع کړي دي. امنیتي مقامات ویلي دي چې د افغانستان ځمکنیو ځانګړو قواو او د امریکایي قواو د هوایي بریدونو په ترڅ کې د ناوې په ولسوالۍ کې 22 تنه د دولت وسوال مخالفین وژل شوي دي. د ناوې ولسوالۍ د لشکرګاه ښار ته تر ټولو نږدې پرته ولسوالۍ ده چې له تیرو 9 میاشتې راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. د ناوې ولسوالۍ د نظامي عملیاتو مسؤول او د 215 میوند قول اردو قمندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د اوست ولسوالۍ د مرکز خلچ 2 کیلومتری ته رسیدلی او زر به دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. په قندوز کې د پوهنې ریاست ویلي دي چې نن سهار وختي د قندوز د ښار د خواجه مشهد په سیمه کې په یو ښوونځي باندې جنگي الوتکو بم غورځولی دی چې له دې امله د دې ښوونځي یوه برخه نړېدلې ده. د قندوز د معارف ښاري مدیر جنت ګل ناصري وایي د بم غورځولو له امله د ښوونځي یوه برخه ویجاړه شوې ده او پاتې خونې هم تخریب شوي دي. په دې پیښه کې درې ماشومان هم زخمي شوي دي. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی مستورا اعلان کړی دی چې د سوریې په حقله د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د سولې د خبرو اووم پړاو پای ته رسیدلی دی. هغه ویلي دي چې په دې خبرو کې زیات پرمختګ شوی دی، خو زیاته کړه چې کوم بری نه دی ترلاسه شوی.
سټیفن دی مستورا له دې غونډې نه وروسته خبر اعلانو ته وویل چې پرمختګ شوی خو بری نه دی ترلاسه کړی.
مونږ د خپل هیله سره سم زیات پرمختګ کړی دی، ګام پر ګام پر مخ ځو، موافقه ونه شوه خو ناکام هم نه شولو، او هیڅوک له غونډې څخه ونه وتل، نو دا زیات پرمختګ دی.
ښاغلي د مستورا همداراز وویل چې د سوریې د اپوزیسیون د بیلابیلو ډلو ترمنځ ګډ باور زیات شوی، او حکومت غواړي چې د سولې پر راتلونکو خبرو کې له ملګرو ملتونو سره کار وکړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. ترکیه نن د شنبه په ورځ د ناکام نظامی کودتا د لومړۍ کلیزې یادونه کړې ده. د کودتا د ناکام کوشش رئیس جمهور رئیس طیب اردوغان لږ تر لږه 1,00,000 کسان د کودتا د ملاتړ په خاطر د کارونو نه ایسته کړي دي. حکومت 500,000 نور کسان نیولې هم دي. د ترکیې چارواکو د جولای په 15 د ډیموکراسۍ او یووالي په نوم ملي رخصتي اعلان کړې ده. د ترکیه د حکومت مخالف گروپ ویلی دی چې د اردوغان حکومت د استبداد خاطر روان دی، په داسې حال کې چې د ترکیه رهبر وایي واکمن حکومت د امنیتي ګواښونو د شنډولو لپاره د محافظه کارانو ځپل ضروری بولي. اردوغان ادعا کړې ده چې د کودتا لارښوونه فتح الله ګولان کړې ده. فتح الله ګولان قریب 40 کېږي چې د وطن نه بهر په امریکا کې ژوند کوي. ګولان په کودتا کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. د بنیادمانو د قاچاق موضوع په دې هفته کې د امریکا په کانګرس کې د بحث اصلي موضوع و. په ولسی جرګې کې د دواړو ګوندونو غړو د انسانانو د قاچاق ضد مبارزې او له دې عمله د متضررو کسانو سره د مرستې لپاره د 540 میلیون ډالرو بودیجه بیا تصویب کړه. د دې زمانې د عصري غلامۍ نړیوال لګښت کانګرس د وخته سنجولی دی. سناتور بنجامین کارډن داسې ویلي دي: د بنیادمانو قاچاق د کاروبار بازارونه خرابوي، خلک تباه کوي، ټولنې له منځه وړي، ثبات او نظم او قانون بې اهمیته کوي، او اداري فساد حرص او تشدد زیاتوي. د انسانانو قاچاق په دنیا کې د 150 میلیارد ډالرو بزنس دی، او د 40 میلیونو نه زیات خلک، ښځې او نجونې په نړیواله سطحه قاچاق کیږي. جرمنی دا خبر تایید کړی دی چې دوه تنه اتبای په مصر کې په هوټل کې په چاقو وژل شوی دي. د جرمنی د خارجه وزارت بیانیه وایي په خواشنۍ سره مو دا خبر ترلاسه کړی دی، او دا خبر صحیح دی چې دوه جرمنی تورستان په چاقو وهل شوي او مړی شوي دي. د جرمنی چارواکو ویلي دي یو کس د سری بهیرې د یو بل بیچ نه دغه ځای ته ورغلی دی، او دغه دوه جرمنی تورستان وژلی دي. د مصر مقاماتو ویلي حمله کوونکی یې نیولی دی. د فرانسې خارجه وزیر د قطر او د عربو هیوادونو د مناسباتو د خرابېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده، او د ټولو خواونه یې غوښتې دي چې د دغې ډیپلوماتیک شخړې د حل لاره وسنجوي. د فرانسې خارجه وزیر نن د شنبه په ورځ په دوها کې د قطر د خارجه وزیر شیخ محمد ابن عبدالرحمن الثانی سره د خبرو نه وروسته خبریالانو ته دا خبره وکړه. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په قطر تور لګوي چې د تروریزم ملاتړ کوي، او دوها ته د جون په میاشت کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د شلولو نه وروسته د خپلو غوښتنو لیست ورکړی دی چې 14 ټکي پکې ذکر شوي دي. قطر ویلي دي مذاکرو ته چمتو دی، مګر د خپل حاکمیت نه تیریږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. د قاتی ملاتړ هوایي ځواکونو د کندوز په ښار کې د خواجه مشهد لیسه په داسې حال کې بمباري کړې چې د دغه ولایت په شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
تیره ورځ افغان امنیتي مسولینو په قندوز کې د پامیر تر نامه لاندې د مخالف وسلوالو د ځپلو په موخه د عملیاتو اعلان وکړ. دغه عملیات د خواجه غلطان، کنم، حضرت سلطان، تلوکا، ولچین سیمو کې پیل شوي دي. امنیتي مسولین وایي چې په روانو عملیاتو کې پرمختګ کړی، او ځانګړي کمانډو ځواکونه هم ورسره په عملیاتو کې ګډون لري. د ځنګړو کمانډو ځواکونو مطبوعاتي مسول جاوید سلیم وایي چې تیر شپه په عملیاتو کې اته تنه مخالف وسلوال وجلی او له سیمې وسلوال طالبان په شا کړی دي. له دې پرته نن شنبه سهار 4:30 بجې د قاتم لاتړ هوایي ځواکونو د قندوز په ښار کې د خواجه مشهد لیسا چې د ولایت له ودانۍ سره په 200 متره فاصله کې ده بمبار کړه، چې له امله یې د ښوونځي ودانۍ ویجاړه شوې او نږدې کورونه او دوکانونه تخریب شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دغه بمبار کې 3 تنه ماشومان هم ټپیان شوي دي او د ښوونځي شاوخوا کورونه نړېدلي. د قاتم لاتړ قواو په داسې حال کې د خواجه مشهد پر لیسه بمبار کړی چې د خواجه غلطان په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړې جریان درلود. افغان ځواکونو د همدغو عملیاتو د پرمختګ لپاره د قاتم لاتړ له هوایي قواو مرسته غوښتي. د قندوز ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول نعمت الله تیموري امریکا غږ ته وویل چې د دې پر ځای چې د قاتم لاتړ هوایي قواوې د خواجه غلطان په سیمه کې د طالبانو په هغه ګروپ بمبار وکړي چې د دوی د پرمختګ مخه یې نیولې، د خواجه مشهد پر لیسې بمبار کړی دی.
افغان امنیتی ځواکونو د خواجه غلطان، خزانی، چبرمی او ادرستان په سیمو کې عملیات درلود، چې متاسفانه هوایي ځواکونو ته کوردیناسه په نامه چې غلط شوی دی یا شمېره سره غلط شوی ده، پر ځای دې چې د خواجه غلطان د مکتب شاسی د خواجه مشهد سره دی. په دغه خاطر باندې د خواجه مشهد د مکتب جت رویشته و ملکي خلکو ته طرفات نه لري. د ولایت مقام په دې اکله یو هیئت وټاکه کوم چا ته په شمالي
د بمبار شوي ښوونځي شاوخوا خلکو د لنډې مودې لپاره د قندوز خانآباد لار هم تړلې وه، خو د پولیسو په مرسته دغه لار بیرته پرانیستل شوه. دوی اعتراض کاوه چې دولت او ملاتړي نړیوال ځواکونه باید په سیمه کې ړندې بمباري ونه کړي. د خواجه مشهد د کلي دوه تنه اوسیدونکي د دغه بمبار په اړه داسې وایي:
ماشومان کوټه کې ودو، سره ووتلم، دغه د تشناب په مخ کې هم تیاری تاویدلې، یو ناڅاپه ورو یو ګرمبار شو، د منطقه څخه وو سور ور واوښت. دې خاطر د کوټې دې خوا ماشومان، څلور واړه ماشومان، وو د نفره واړه ماشومان په شیشو باندې زخمي شوي، نور خدای ساتلي دي. نه پوهېږم په څه دپاره دي، هدف مخالفین وو دلته د دې کوم راپور وو، دلته خو څوک هم نه، دلته د خط ته نه ځي، باید د دې بررسي وشي، دا پوښتنه وشي که نه دا جوی نه وشي، ولې نن که د ځای بمبار که سبا بل ځای بمبار وي.
داخل عمل مونږ تقوی کوو په دې خاطر چې دا نه دلته دښمن وو، نه دلته کوم چا خبره دښمن مخفیګه وه، داسې وړاندې بمباري کوي او د خلکو باندې، دا خلکو ته څومره آسیب رسېدلی دي، د خلکو دوکانونه، د خلکو کورونه آسیب لیدل. زه د دولت نه غواړم چې داخل کړنې یا داخل لندې بمباري نورې بندې کړي،
د قاتم لاتړ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په قندوز کې د خواجه مشهد د ښوونځي د بمبار په اړه ویل شوي چې کله د قاتم لاتړ هوایي ځواکونو د خواجه مشهد پر ښوونځي بم غورځاوه په سیمه کې هیڅوک نه وو. اعلامیه زیاتوي چې د ښوونځي په اشپزخانه کې اور لګېدلی و او ځینې شیان د دغه اور له کبله سوځېدلي دي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې په دغه بمبار کې د طالبانو یو سنګر او هغه چاودیدونکي توکي چې دلته ځای پر ځای شوي وو له منځه تللي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
درنوریدونکو، د افغانستان روبات جوړونکي نجونې امریکا ته را رسیدلې دي. د دوغو نجونو په واشنگټن کې د ډالاس په هوایي ډګر کې تود هرکلی سوی. په پام کې ده دا نجونې سبا په یوې نړیوالې سیالۍ کې خپل روباتونه نندارې ته وړاندې کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د غنجونې متحده ایالاتو ته له تخنیکي پلوه په وینځنه، بلکې د پرول په نامه امریکا ته په موقت ډول راغلی او دلته د لسو ورځو د پاتې کېدو اجازه لري. پرول د امریکا د مهاجرت په قانون کې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د ویزې شرایط پوره نه کړي، بلکې په بشري دلایلو امریکا ته د ورتګ اجازه ورکړای شي. تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفارت د نامعلومو دلایلو له مخې دغه ټیم ته د ویزو له ورکولو څخه ډډه کړې وه. د دې ټیم بل غړي فاطمه قادریان بیا وایي چې دغه پریکړې خوشنۍ کړې وې.
دوهای هم د واشنگتن په نړیوال هوایي ډګر کې د ګڼ شمېر افغانانو په شمول د افغانستان د سفارت چارواکو دوی ته هرکلی ووایا.
خو امروز جای افتخار است چې دخترها رو میبینیم که آمدن. اکثرا در امریکا پیام خشونت و جنگ از افغانستان میشنوند. امروز امریکایی‌ها یک پیام مثبت از افغانستان میشنوند و یک پیامی هستند که هم ما را حوصله میتن و هم ما را افتخار میبخشند و هم دوستای افغانستان یک افتخار کلان میبخشند.
در ربات جوړون که افغان جنو دغه ټیم به د فرست گلوبل په نوم په درې ورځنیو رباتیکو سیالیو کې برخه واخلي چې یو سلو 500 هیوادونه پکې ګډون کوي. دغه سیالۍ د یکشنبې په ورځ په واشنگتن کې پیل کیږي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته به د افغان پوځ 14 تنه معلولیت لرونکي سرتیری د کاناډا د تورنټو ښار په ورزشي سیالیو کې ګډون وکړي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا دغه سیالۍ به د سپتمبر له 1 د اکتوبر تر 4 به د 12 نورو هیوادونو په ګډون پیل سي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریالې لیمینیازی رپورټ ته.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کاناډا کې به د افغان پوځ معلولیت لرونکو سرتیرو یوه لوبډله به د سپتمبر میاشتې په 20 هغه هیواد ته لاړه شي او په پاور لفټینګ د ناستې والیبال او رولینګ لوبه په سیالیو کې د 1200 هیوادونو له لوبغاړو سره به د لوبو ډګر ته ووځي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیر د دغو سرتیرو د پیژندګلوۍ په غونډه کې وویل چې دفاع وزارت خپلو هغو سرتیرو ته چې د جګړې په ډګر کې له ځانه تلولي ښودلې ده او د بدن غړي یې له لاسه ورکړي دي د قدر په سترګه ګوري. هغه وویل
دفاع وزارت په دغو سرتیرو ډیر زحمت ګاللی دی او موږ له دې ملګرو ډیره مننه کوو. په دې حال کې چې تاسو یې وینئ چې د بدن غړي یې له لاسه ورکړي دي خو بیا هم زحمت ګالي او په دې سیالیو کې ګډون کوي.
د ملي اردو د تعلیمي مرکز د سپورت د برخې امیر محمد اشرف وویل چې د دغو سیالیو لپاره یو میاشت مخکې د اویو سرتیرو له ډلې 14 سرتیري غوره کړي دي. د هغه پر وینا له دې ډلې به و لوبغاړي په اصلي سیالیو کې او نور به په احتیاطي یا ریزرف توګه ګډون وکړي. د دغو معلولیت لرونکو سرتیرو لوبغاړو له ډلې متی الله ساحل چې په 2009 کال کې د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د مین چاودنې په یوې پیښه کې خپلې غبرګې پښې له لاسه ورکړي وایي دا ویاړ لري چې د خپل هیواد په دفاع کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي او اوس د لوبو په ټکر کې افغانستان ته د ویاړ ګټلو لپاره چمتووالی نیسي.
امید به یې است که ما زمانی که
دا دې هیله یو کله چې بیرته افغانستان ته راځو تش لاس رانه شو ډیر ویاړونه افغانستان ته وګټو او ډک لاس راشو چې د افغانستان بیرغ کاناډا کې ور
د افغانستان د دفاع وزارت د هغو معلولیت لرونکو سرتیرو د شمیرو له ویلو ډډه وکړه چې په وسلوالو نښتو او چاودنو کې د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي دي. د دفاع وزارت د چارواکو پر وینا په راتلونکي یو کال کې به د افغان معلولینو سرتیرو لپاره د بیا ځواکمنتیا په نوم یو مرکز جوړ شي. دغه مرکز چې ټاکل شوی په شل جریبه ځمکه کې جوړ شي افغان معلولیت لرونکو سرتیرو ته به سپورتي او نورې اسانتیاوې پکې برابرې شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په ترکیه کې نن د ولسمشر رجب طیب اردوان د حکومت په وړاندې د ناکامې کودتا لومړۍ کلیزه لمانځل کیږي. حکومت تر کودتا وروسته په نظام کې پراخه تصفیه وکړه. شاوخوا 30,000 دولتي مامورین یې له دندو ګوښه کړل او نږدې 40,000 کسان یې ونیول. په تازه مورد کې تیره ورځ 5,000 نور کسان له خپلو دندو څخه لیرې سول. واشنگتن د ترکیې کودتا غندلې خو له انقرې سره په یو لړ موضوعګانو کې اختلاف لري.
ولسمشر اردوغان د دې کودتا د پلانولو پړه په متحده ایالاتو کې میشت پر خپل مخالف فتح الله ګولین اچوي او له امریکا یې غوښتي چې ترکیې ته یې وسپاري. امریکا د کافي شواهدو له وړاندې کولو پرته دا ګولین له تسلیمولو انکار کړی. د ترکیې لپاره د امریکا پخوانی سفیر جیم جیفری وایي چې له داسې یو ثبوت نه پرته به دا ګولین تسلیمول ستونزمن وي چې ګنې هغه په کودتا کې لاس درلود او یا د ترکیې د ولسمشر د وژلو له پلان څخه خبر.
دا یو پیچلی موضوع ده، ځکه په دې اړه کوم ثبوت نه دی لیدل شوی، خو که ډېر ثبوتونه هم موجود وي، ثبوتول به زما په نظر ګران کار وي، ځکه چې څوک دغه شان یو کار کوي نو لیکلي شواهد نه پرېږدي.
جیفری وای دا ګولین پلویانو د ترکیې په وسلوالو ځواکونو، پولیسو او قضایه قوې کې نفوذ کړی و او د کودتا په تنظیمولو کې مرسته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پوځي سلاکار ریچرډ اوټزن وای چې له کودتا مخکې د ترکیې پوځ په سیکولر او دین پالو ډلو ویشل شوی و.
ما د ترکیې د پوځ د خاصو ځواکونو څو افسران پیژندل چې د سختو سیکولر نظریاتو د درلودلو له امله له یوې ټاکل رتبې پورته ترفیع نه ورکول کېده. هغوی د هغو خلکو د لاسونو له ښکلولو انکار کوو چې اصلي قدرت یې په لاس کې و.
خو اوټزن هغه اندېښنې بې اساسه وبللې چې دغه سیاسي تصفیه به د ترکیې پوځ د ضعف سبب شي، ځکه چې د ترکیې پوځ له کودتا وروسته کامیابه پوځي تمرینات ترسره کړل. دا ترکیې پوځي قوت د ناټو لپاره ارزښت لري، خو له لویدیځ سره د انخري اړیکې د اردوغان لخوا د مخالفینو د ځپلو او د اپریل د میاشتې د هغه ریفرانډوم په سر خرابې شوې دي چې په نتیجه کې یې ولسمشر زیات واک ترلاسه کړ. ځینې څېړونکي وایي چې د اردوغان مطلق استبداد ښایي زیات شي.
د اردوغان د دیکتاتورۍ یوه څرګنده نښه دا ده چې په دې وروستیو کې ویل چې له کودتا وروسته اعلان شوی بیړنی حالت به په ترکیه کې د سولې او سوکالۍ تر راتلو پورې وغځول شي. د سولې او سوکالۍ له رامنځته کېدو د هغه مقصد دا دی چې دغه حالت ژر پای ته نه رسیږي.
په ترکیه کې اوسنی وضعیت به په لویدیځ کې د ډېرو ډلو او افرادو غوسه راوپاروي، خو څېړونکي وایي په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو او ترکیې مشترکې ګټې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته ډېر زیان ونه رسوي. د دواړو هیوادونو ګډې ګټې داعش ته ماتې ورکول، د سوریې جنګ پای ته رسول او په سیمه کې د ایران د منفي نفوذ مخه نیول دي. تاج امین، آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د امریکا کانګرس په دې هفته کې د انسانانو د قاچاق پټکان ورکوونکو موضوع باندې خبرې کوي، په داسې حال کې چې د استازو په مجلس کې د دواړو ګوندونو غړو په نادره توګه 1500 میلیونه ډالر بودیجه تصویب کړه چې د دغې ستونزې سره د مبارزې په کوششونو او په ژوندي پاتې کسانو باندې ولګول سي. د امریکا ژغ خبریالې کاترین کیپس د کانګرس د دوو غړو سره په دې درسته نړۍ کې د دغه ګواښ په خلاف مبارزه کوي خبرې کړي دي او دا راپورټ یې برابر کړی دی.
د شمالي کوریا د تازه وخت قاره پیاماتو غونډې وازمایښت امریکا دې ته راوسته چې د پیونګ یانګ او خارجي شرکتونو په خلاف نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي. واشنگتن وایي دغه شرکتونه پیونګ یانګ سره اقتصادي مرستې کوي. د امریکا د مریلند د ایرلند ډیموکرات سناتور کریس وان اهولن
انوای but you cannot do business with both.
منګ اپنیت کلرو چې دغه شرکتونو ته د څرګند انتخاب اختیار ورکړو چې دوی د منګ سره ورکړه راکړه کوي یا د شمالي کوریا سره، مګر یو څوک د دواړو سره ورکړه راکړه نشي کولای. د راپورټ لیکونکي ایمل دال دا دلیل راوړي چې د بین المللي اقتصادي بندیزونو ټوټه ټوټه ماهیت چې ملګري ملتونه، امریکا او اروپایي اتحاد جدا جدا لګوي، د پیونګ یانګ په خلاف مؤثریت کم دی. ایمل دال زیاتوي
It relies on a complex network of overseas front companies, shell companies, agents that are acting on behalf of the North Korean regime, people that are simply not captured on sanctions.
دا د خارجي شرکتونو په پیچلي شبکه اتکا کوي، د شل شرکتونو او دلالان چې د شمالي کوریا په وکالت عمل کوي، او د هغه خلک دي چې د اقتصادي بندیزونو په لیستونو کې نه معلومیږي. دال د مؤثر همکاري د تازه وخت مثالونه څرګند کړل. د هغه وخت نه راپدې خو چې امریکا، چین، فرانسې، روسیا، برتانیا، جمع آلمان 15 هیوادونو د ایران سره ګډه جامع موافقه لاسلیک کړه، دوه کاله تیر شوي دي. ماسکو د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې پورې د نښلولو او په ختیځ اوکراین باندې له تېري نه وروسته امریکا او اروپایي اتحاد دې ته ورته اقتصادي بندیزونه د روسیې د افرادو او شرکتونو په خلاف هم عملي کړي دي. مګر د اروپای اتحاد د هدفونو ماهیت داسې ده چې اکثره وخت له اقتصادي بندیزونو نه بچ کیږي. ایمیل ډال بیا وایي
You've got all member states who have to agree unanimously to imposing new sanctions. In the European Union, there is also the prospect of legal challenges in the European courts.
ټول غړو هیوادونو موافقه کړې ده چې نوي اقتصادي بندیزونه لګوي. په اروپایي اتحاد کې د اروپایي محکمو قانوني ستونزې هم شته. د امریکا اقتصادي بندیزونه د تطابق وړ دي په داسې حال کې چې نااړامه دولتونه کوشش کوي د اقداماتو نه ځانونه بچ کړي. ایمیل ډال زیاتوي
The US is able to more rapidly put in place new measures and new designations that counteracts that. The solution is closer communication both between the US and the EU on sanctions regimes, but it's also closer communication with the private sector.
امریکا په دې قادر ده چې په چټکۍ سره نوي اقدامات او نوي معرفي شوي کسان او شرکتونه څرګند کړي چې په ضد عمل کوي. د اقتصادي بندیزونو حل د امریکا او اروپایي اتحاد ترمنځ نږدې مکالمه ده، مګر همدغه راز د خصوصي سکتور سره نږدې ارتباط هم ده. له اروپایي اتحاد نه د برطانیې وتلو دغه موضوع لا نوره پیچلې کړه. رپورټ وایي لندن به له اروپایي اتحاد نه بهر په چټکۍ سره اقتصادي بندیزونه لګوي او تطبیقولی شي، مګر هر اقدام به د اروپا له تطبیق نه په غیر تاثیر ونه لري.
د سو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان روبات جوړون کې ډله چې ټولې جنکۍ دي په مسابقو کې د ګډون لپاره هغه وخت امریکا ته ورسېده چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ شخصا ورته اجازه ورکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د دې میاشتې په شروع کې دغو جنکو ته د نامعلومو دلایلو له مخې ویزه نه وه ورکړې. د روبات درې ورځنۍ مسابقې په واشنگټن کې پیل شوې دي. دغه ګروپ وایي د دې مسابقو مقصد دا دی چې د اوبو، انرژۍ، دارو درملو او د خوراکي موادو د تولید په شان ستونزو ته د حل لارې ولټول شي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش زیاتره وسلوال بارنیان دي. د قاطع ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په تېر یو کال کې د امریکا او افغان قواوو په ګډو عملیاتو کې د داعش د خراسان د ولایت ډله ځپل شوې ده او د دې ډلې درې مشران وژل شوي دي. حکومتي قواوو د هلمند د ناوې د ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات شروع کړي دي. امنیتي مقامات وایي چې د افغانستان ځمکنیو ځانګړو قواوو او د امریکایي قواوو د هوایي بریدونو په لړ کې د ناوې په ولسوالۍ کې 22 تنه د دولت وسوال مخالفین وژل شوي دي. په قندوز کې د پوهنې ریاست ویلي دي چې نن سهار وختي د قندوز د ښار د خواجه مشهد په سیمه کې په یو ښوونځي باندې جنگي الوتکو بم غورځولی دی. له دې امله د ښوونځي یوه برخه نړېدلې. په دې پیښه کې درې جنکۍ زخمي شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن د میستورا اعلان کړی دی چې د سوریې په حق له د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د سولې د خبرو اووم پړاو پای ته رسیدلی دی. ترکیه نن د شنبې په ورځ د ناکام نظامي کودتا د لومړۍ کلیزه یادونه کړې ده. د کودتا د ناکام کوشش رئیس جمهور رئیس طیب اردوغان لږ تر لږه 1,00,000 کسان د کودتا د ملاتړ په خاطر د کارونو نه ایسته کړي دي. حکومت 50,000 نور کسان نیولي دي. د ترکیې چارواکو د جولای په 15 د ډیموکراسۍ او یووالي په نوم ملي رخصتي اعلان کړې ده. د انسانانو د قاچاق موضوع په دې هفته کې د امریکا په کانګرس کې د بحث اصلي موضوع وه. په ولسي جرګه کې د دواړو ګوندونو غړو د انسانانو د قاچاق ضد مبارزې او له دې امله د متضررو کسانو سره د مرستې دپاره د 560 میلیون ډالرو بودیجه بیا تصویب کړې ده. جرمنی دا خبر تایید کړی دی چې دوه تنه اتبای په مصر کې په هوټل کې په چاقو وژل شوي دي. د جرمنی د خارجه وزارت په بیانیه کې راغلی دي چې دا خبر صحیح دی او دوه جرمنی تورستان په چاقو وهل شوي او مړه شوي دي. د فرانسې خارجه وزیر د قطر او د عربو هیوادونو د مناسباتو د خرابېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده او د ټولو خواوو نه یې غوښتي دي چې د دې ډیپلوماتیکې شخړې د حل لاره وسنجوي. د فرانسې خارجه وزیر نن د شنبې په ورځ په دوحه کې د قطر د خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني سره د خبرو نه وروسته خبریالانو ته دا خبره کړې ده. سعودي عربستان، متحده عرب امارات، بحرین او مصر په قطر تور لګوي چې د تروریزم ملاتړ کوي او د هاتې د جون په میاشت کې د ډیپلوماتیک اړیکو د شرولو نه وروسته د خپل غوښتنلیکونو لیست ورکړی دی چې په دغه لیست کې دیارلس ټکي ذکر شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې تاسو ټولو پر خدای سپارو، خو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.